السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شپې نن سه شنبه د تلیا میزان 11 او د اکتوبر 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې زرتنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین 1 بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزی د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه تمریناتي میچونه یې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبې کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې.
اخو د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکی هم ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې په خوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو مینیټور یا لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. په نړیوال جام کې د نړۍ لس غوره لوبډلې برخه اخلي. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی، خو راپور نه وایي چې الاتحاد ټیم د لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي، الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو، په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خود سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. د خبری مجلې په پاته شیبو کې دا مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې مشت افغان کډوال وایي وروستیو کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوی دی. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نور کړو په کوم وجوره تر کار اخستل کیږي.
بلخوا په بلګونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکران ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
نور راپورونه هم درته لرو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتي لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مغږولی
دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. نن شله پوره آمدګي ورته لرو. لوبغاړي پوره آمده او چمتو دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریض لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو پر اساس د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو د ورتګ مخه نه ده نیولې او اوس د دوی د ادعا له مخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې تر 15 میلیونو پورې افغانان هلته د محل اوسېږي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
نوراغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوری ته پاره راغلی یو انا زمونږ نه خوښیږي چې زه پته نه لري اوسېږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي سره وخت زور هم وایي همدې خبر دی
رحمانی چلو لوګر ایران تتللی وای دی ورستیو کې لاوان کډوالو او کارګرو سره دی وشمیر ایرانیانو چلند سوړ شوې ده. تر دې مخکې هم په ایران کې لاوان کارګرو سره د زینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانای وای په دې ورستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او کور کړی هم وي د نورو کارګرو په کومه وجوره تر کار اخیستل کیږي. دا د دوی تورته نور ستونزې پر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزادی اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی ورستیو توندو خبرو ته اشاره شوی چې ویلی دی په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو لپاره حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړي چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپا اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خبرې کړې. دا وروسته لاغه چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیرونه چهارشنبه خبرې اعلانو ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2023 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2023 کال کې وشوه 2,600,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
و امریدل چې په ایران کې افغان کډوال وای چې په دې ورستوي کې ورسره د ایرانی ولس او د غراس د ایران د پولیسو په چلن کې بدلون راغلی دی. په بل غونډه هیواد پاکستان کې بیا د کډوالو یو شورا وای چې تر پرون د شنبه پورې هم په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه وه. دغه شورا وای چې اواز د یک شنبه پورز د پاکستان پولیسو شاوخوا 800 افغان کډوال ونیول خو وروسته نیمایي د دې لپاره بیرته خوشی کړل چې پوښول قانوني اسناد لري. تفصیل د همایون هیواد په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناهغښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولی دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د امریکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناهغښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناهغښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منځه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بند شوی نه دی. دوانا نیول
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناهغښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ده حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناهغښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسېدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستو ورته اسانتیاوې برابرې کړي او دوی وایي چې د څه باندې 3 کلونو راهیسې دوی له دغو اسانتیاوو او بازارونو بې برخې وو. دا چې دا څه ډول بازارونه دي تفصیل له اجمل آریان نه اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسېدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دوکاندار ماشقلا د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای سو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرولا وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان در گذشته راه ها هم باسه بود مزدور بود آل راه ها هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښي چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه کاروبار مردم هم برابر شده.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
هر چا کې یو بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان اړوند نور مسایل هم راځي، ستاسو پیغامونه هم شته. اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپایي ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. هغه دا خبره پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړه. هغه غونډه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل تاریخي بللې. زلنسکی داسې وخت د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې بللې چې په دې وروستیو کې له اوکراین سره د لویدیځ د ملاتړ د کمیدو اندېښنې زیاتې شوي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دوشنبې په ورځ په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده.
اوکراین
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټول آزاد نړۍ د دې مقابله د غټلو توان لري خو زموږ بریا مستقیما له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په ماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټول اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي کاغلی زلنسکی زیاته کړه اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي هغه ویل کیف ډیر هوایي دافې سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوي کولای شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیه له داسې بندیزونو سره مخ شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د وښتو غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک پر اتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې دغه هیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مرستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخالف دی د هنګري او پولند بهرنیو چارو وزیران د دوشمې پر ورځ په کیف کې غونډې ته نه ورغلي او دغه دواړه هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغه غونډې ته استولي وو که څه هم پولند اوکراین سره ګرمې اړیکې لري خو دا اړیکې اوس اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړې شوې اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلی چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو او د غراز به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو د نننۍ تمریناتي لوبې په اړه مرکه هم درته خبره کوو خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې
یوریشا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو وضعیت کتنه کړې او لیکي د افغان نجونو چې د زده کړې لټکوي کړهونو د نړۍ پام ځان ته اړولې او نړیوال قدرتونه یې اړ کړي چې دغه بیړني بشري بحران په وړاندې خبرګون ښکاره کړي د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو په پایله کې افغان نجونې زده کړې ته د لاسرسي په برخه کې له سختو خنډونو سره مخ دي چې هم د دوی راتلونکي او هم د هیواد سوکالي له خطر سره مخامخ کړي ده د دې لیکنه په دوام کې لولو چې دغه وضعیت د نړیوالو قدرتونو رول مهمه وي چې د افغان نجونو د زده کړې بحران ته ځواب ووایي پر هغو اخلاقي مکلفیتونو او ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یې په غاړه لري د یوریشا ریویو په لیکنه له زده کړو څخه د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د هغوی د شخصي پرمختګ مخه ډب کوي بلکې د فقر او نابرابرۍ د دورې د دوام لامل ګرځي چې دا چاره به په اوږده مهال کې افغان ټولنه له سختو چلنجونو سره مخ کړي خبرونه د دې لیکنه په یو برخه کې د یونسکو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد یاد کړي چې تر ټولو زیات ماشومان پکې خونځیو ته نشي تللی په دې هیواد کې له خونځي بهر د پاتې شوو نجونو شمیر څه باندې 60% یاد شوی او ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو سره دغه وضعیت لا بدتر شوی دی یوریشا ریویو په دې اړه چې نړیوال قدرتونه څه مسؤلیتونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري تر څو دا مسله یقیني کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري له هند خبرېدونکو بزنس استانډارډ ورسپانې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو موضوع ته پام اړولې او لیکي د سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبې د ورځې نه وخت په یو اعلامیه کې وویل چې د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له بیړنیو قونسلي خدمتونو پرته نور ټول عملیات بندوي په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول د ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده د بزنس استانډارډ په لیکنه د سفارت په تړل کې دوه سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د 1961 کال کنوانسیون پنځه څلوېښتمه ماده حکم کوي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي چارواکو ته وسپارل شي، چې په دې سره د دوه اړخیزه ډیپلوماتیکو اړیکو د یوې دورې لپاره د پای ټکی کیښودل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د 2020 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو د رسیدو رئیس په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2020 کال په جون میاشت کې هله پیل کړ، چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستاوه. ورځپاڼې د انډین ایکسپریس هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په داسې حال کې چې هند په کابل کې تخنیکي ټیم لري، د طالبانو حکومت اوس غواړي چې نوې دلی ته خپل استازي واستوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن سه شنبه ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپل دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا لوبډله سره مخامخ شي. د افغانستان د لوبډله مرستیال روزونکي رئیس احمد زای تمریني لوبه مهمه بولی او وایي چې دا لوبه د نړیوال جام د لاخه تیاری په برخه کې اغیزمنې تمامیږي. همکار می سلطان محمد سرور له رئیس احمد زای سره دغه مرکه کړې ده.
امازای صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خو څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمې خو په دې معنا باندې دي چې دغه جام جهاني د تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه یې خېدې لپاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره دی بلتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې واغ دی باران لوجنه تر سره نشوله، او بیا تر هغه وروسته موږ دی ګواټی ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه سره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټول لوبډلې دلته پیاوړي لوبډلې دي. دلته یو لوبډلې به هم آسان نه وي، په خاصه توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغو میدانونو په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او نیما پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړورتیا نه کار واخلي او زړورتیا سره په څنګ څنګ کې دوی له ښه پلاننګ نه کار واخلي، نو مطمئنه مچې هغه لوبډله به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګی نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره تیاری ورته کړې د جام جهاني لپاره. دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې د نوې د تیرو دوو جام جهاني په نسبت باندې یو ښه کرکټ ترسره کړو.
د افغانستان د کرکټ ټیم مرستیال روزونکو رئیس احمد زای و چې له ازادي رادیو سره غږیده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه زما له نظر د انسان د فار کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساينس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یو ناخواله دا د اشتادو د شوز به ناراضي شي. میړه بیا خاوند به د شوز تعداد نه ډیر وي، خدای شزه د خپل خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی، څوک باید کنټرول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسه. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا پوکي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدل شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زوکه ما د محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم پر افغان حکومت می درځه چې د افغانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره ځي وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو په افغان حکومت می درځه چې د افغانانو لپاره کار زمينه برابر کړي موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته په لار باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201